په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایي موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی تحریک ځینې غړي نیول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د سړکاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي، او د برما پوست د کودتا کولو سره د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړي. د خبرونو تفصیل، په کراچۍ کې پولیس او د پښتون ژغورنی تحریک غړو په یو بل د ډزو نښتې پیلولو تورونه پورې کړي. د پښتون ژغورنی تحریک غړي هدایت الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نکی مسید د غورځنګ د غړو ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین غونډه جوړه کړې وه چې دغه مهال پولیسو چاپه وهله او په ډزو تشدد کې د غورځنګ دوه غړي زخمیان کړل. د غورځنګ غړو دا هم ویلي چې پولیسو د دوی ګڼ ملګري نیولي دي. بلخوا د کراچۍ د پولیسو یو مشر ساجد سدوسی مشال ریډیو ته ویل چې د پښتون ژغورنی تحریک غړو به د حکومت له اجازې په سهراب ګوټ کې غونډه کوله او پولیسو د غورځنګ سلويخت کسان نیولي. نوموړي زیاته کړه پولیس چې د غونډې ځای ته ورسېدل نو د غورځنګ غړو پیډاسې وکړي او سلور پولیس یې زخمیان کړل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د رسمک ډیویژن په دوسلی ډماډیل سیمه کې پرون د سړکاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط بیگانه وخت مشال ویډیو ته ویل چې امنیتي سرتیري په ګسمه روان وو چې په د سړکاړې چاودنه پیښ شوه. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې له کورونا وایرس نور شپږشت کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د وایرس له وجې د مړو ټول شمیر 1,603 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,645 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د وایرس وهلو ټول شمیر 1,546,000 ته ورسېد. دغسې په تیر شوه روز کې له کووېډ 19 ناروغۍ څخه 2,78 کسان بیرتا خشوی هم دی. د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد ویکسین به نن پاکستان ته راورسیږي او په روانه اونۍ کې به د ورکولو مهم پیل شي. نوموړي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې دا ویکسین به په لومړۍ مرحله کې د روغتیا کارکوونکو وروسته بیا نورو خلکو ته ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان د فوج الوتکه پرون چین ته تللی چې د کورونا وایرس ضد ویکسین راوړي. په بیجینګ کې د چارواکو تر ژمنو وروسته تمه ده چې په پوځي الوتکه کې به د سینوفارم کمپنۍ 5,00,000 ډوزونه پاکستان ته وړل شي. د برماس واکمن پوست نن سهار کودتا کړی او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړی دی. نن د پوست ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې پر مهال د ثبات په مخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګوي. بلخوا امریکا، آسټرالیا او نور هیوادونو په کودتا او د حکومتي غړو په نیولو اندېښنې څرګندې کړي. په برمال کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوست ترمنځ اړیکې له دې وجې خرابې شوې وې چې پوست په انتخاباتو کې د درغلیو خبره وکړه. د سوچی ګوند نېشنل لیګ فور ډیموکراسي تر بریا وروسته ټاکل شوی وا چې پارلیمان به خپل چاري د فروری په لومړۍ نیټه پیل کړي. او کوسوو اسرائیل به نن د یوې معاهدې لاسلیک کولو سره په رسمي توګه سفارتي اړیکې پیل کړي. دا کار د امریکا په مرسته د دواړو هیوادونو د یو بل په رسمي توګه د منلو تر لوسنامې سو میاشتې وروسته کیږي. تر معاهدې لاندې به کوسوو په بیت المقدس کې خپله سفارتخانه پرانیسي. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیره ملیزا هرادنی ستوبلا او د هغې اسرائیلي سیال په د کورونا وبا له وجې دا معاهده د انټرنیټ له لارې لاسلیک کوي. د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر د جنوري په 9 په یو بیان کې ویلي وو چې د اسرائیل په رسمیت پیژندل د کوسوو یوه لویه کامیابي ده او دوی د دې کار لپاره د خپل اتحادي هیواد امریکا مننه کوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه مراوړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ غړي وایي د دې ښار پولیسو دوی پرون په سوراب ګوټ کې د خپلو وژل شوو ملګرو تلین غونډې کولو ته پرې نښودل.
ګان شمیر تعداد باندې پولیس راغلی وی په دا کې مونږ ډېر ملګری نیولې دي او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر وایي روانه فبروري میاشت په دوی ته د کورونا وایرس ضد واکسین ملاو او خلکو ته یې ورکول پیل شي.
دا د چاینا چې کوم ساینوفارم واکسین دی هغه دی چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخره نه شروع کوي.
او پرون په خوست کې زده کوونکو او مدني فعالانو د افغانستان د نظام او د هیواد د سولې په ملاتړ لاریون وکړ.
طالب هم غوښتنه دادا که رښتینی تدری ولس دواګیرې راشه په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشته.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو پرون په سوراب ګوټ کې د خپلو وژل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبره چې پولیسو د غونډې کولو ته پرې نه ښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي چې په ملګرو یې پولیسو تشدد کړی او ځینې زخمی کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورځنګ د غونډې لپاره له حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې د غړو په ډزو کې د پولیس څلور سرتیري ژوبل شوي دي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
دا سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. دا پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. دا پی ټی ایم د کراچۍ غړي داوا کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولې هم دي.
کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر په کراچی کې د شهید ارمان لونی او شهید نقیب الله مسعود د برسی په مناسبت سره مونږ یو پوره منتازیاتی ریفرنس منعقد کړو. پاغي باندې د پولیسو لخوا سټیټ فایرنګ وشولو، پاغي باندې چاپو وهل شو او سخت تشدد وکړلو چې پاغي کې زمونږ دوه ملګری کلیم الله او نعیم زخمیان شوی دي.
محمد الله کراچی پښتون ژغورنې غورځنګ کور کمیټې غړی یم. نو یده په والا سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړی و، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول چې کله پروګرام ته ملګری د لری ځای نه لری راغلل چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولې دي او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا سن دی ویلي. خو د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو وشتل چې پکې سلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت سلیح کسان نیولې دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خاص کړي وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړي وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د جلسې رستو په 8 د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړي وه. د مقدمې رستو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې رستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړي وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پی ټی ایم د کراچۍ غړو 13 د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د هغې رستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ سلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولې وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوي د پی ټی ایم نور غړي د 1 میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو
سندره جادوگره
پر درینی مبجو
روختیا او درملنا
پر چلور بجو
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد وکسین بنن پاکستان ته ورسی نوموړي د خبر په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان د پوز الوتکه پرون د جنوري پر 1 چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد وکسین لومړی بسته پاکستان ته وروړي. سلیم جګړه زیاته کړې د فبروري له 3 یا 4 نیټې به د وکسین ورکولو کمپین پیل شي چې په خبره لومړی به روغتیایي کارکوونکو تر هغه وروسته نورو خلکو ته دغه وکسین ورکول کیږي. شبیر رحمت جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمه اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا وکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغ شمیر ډیر دی. د لپاره هم د صحت محکمه خوشا 2500 اهلکاران تربیه کړی شوی دی. د دوی پوینا پاولمبی پړو کې به د صوبې اتو ضلعو کې جوړ شوی په 280 د وکسینو ورکول مرکزونو کې به د دې وکسینو ورکول پیلېږي. دوی وای په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات د وکسینو ورکولو دغه مرکزونه جوړ دي.
د کې د هرې صوبې ته خپل مختص ساده تقریبا 15 لک وکسینز ټول پاکستان ته راسي. هغه نه پاست کم زموږ د چاینا چې کم ساينوفارم وکسین دی هغه دی. د نه پاست چې کم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون وکسین د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخیره نه شروع کوي. په دې اولنې مرحلې کې به مونږه د صوبې هغه 8 اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږه چې کم د هیلث کیر ورکرز دي هغه ډاکټران پیرامیډیکس نرسان هیلث سټاف چې کم په هسپتالونو کې کار کوي او د کووډ مریضانو نه هغه ته د ایکسپوژر ریسک زیات دی هغه ته به ویکسین ورکو.
د صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او دا غي علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
ټول ویکسینز چې کوم یو را روان دي مختلف ویکسینز را روان دي چې کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساينوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دي. دا دوی کې یو ویکسین هم د سینا دی چې کوم چې خلکو ته نقصان ورکو لیچر ته کې معلومات وی او اب هغه باوجود نو پہلا خود دے فائدے زیادتی دی بجائے دے کہ دے معمولی کا نقصان ہوئے.
دا صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا پوینا پولمبی مرحلے کے با پیخور مردان ڈی آئی خان بنو سوات ابٹ آباد کوہاٹ اور نوخار کے دا صحت محکمے اہلکارانو تا ویکسین ورکول کی گی. ددی پوینا دا کمپین با راتلون کے ٹول کال دوامدار وی. بلخوا دا سرکارش میرے ترمخا دا فروری اڑمبے نیٹے پورے پټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا 5 لک کسان اغیزمن کړی دي. دغه شان خوشا 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي. په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیش.
د خیبر د خوګخیلو قبیلې حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی ادارې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخول په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي او د دوی باور دې ترلاسه کړي. د قبیلې د مشرانو په خبره حکومت باید دوی سره نوې لوزنامه لاسلیک کړي. د ان ال سی ادارې چارواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوږ خیلو د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوې او معیاري اسانتیاوي او پترس کې ځایي خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستکس له اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخ کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې لا نورو تعمیراتو ترغې پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي، او نېشنل لوجستکس یا رسدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواری ورسپارل شوی. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې د ادارو ته د خپل ځمکو سره برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړی و، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړي او د خوګخیل کوم مراتې کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وای،
نن شپږ کاله مخکې نلسی بیا راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورت ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه پکار ده. نو زمونږ د خوګخیل کوم چې د تورخم مشترک ملکیت ته یې کېناست، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4/2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. سی راپورته شو اغه نه پاس ای بی ار راپورته شو اغه نه پاس چې کوم دای اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره بل داسې اګریمنت کړو چې پاغه کې خوګه خیل کام د پاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو. د اغه 55 قانون چې کوم دای ایجیټیشن دل تروان دی، مونږه 13 میاشتو نه سپورته وخت شو چې تورخم کې مدرن روانه او دا درنه مونږ دی پر روانه چې کوم 4/2015 باندې اګریمنت شو په اغه باندې را سره ان ال سی وی بی ار عمل وکړه چې په تورخم کې څومره زمکه دوی له په اګریمنت کې ورکړل شوی دا چې دوی اومه هم زمکه پورې محدود شي، ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړي دي چې کوم دی په 1000 کانال باندې لګیا دي. او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور ځایو کې دوی مختلف ځایو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي.
نعمت الله خوګخیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سل ته انتظامی چارې سپارل شوی، نو هلته ډېره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی.
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنه تنگ را تنگ شو، خپه شو، یو سختي د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څ دا مسله جوړه شو. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا، هغه مزدوران تر متاثر شو. بیا کوم ترانسپورت چې دا کنه بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثر شو. بیا دلته په تورخام کې زمونږ کوم مارکیټونه دي، دکانداران دي، دا تر متاثر شو. نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولو پښتونخوا خلک چې دا کنه د دې سره بیروزګار شو، وابسته و کنه ټول بیروزګار شو.
د نېشنل لوجستیک سل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده، او هلته مو د ایشین ډیولپمنت بانک پمراسته د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منسوبه پیل کړي. هلته تجارتی حل زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې و، هغه لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نېشنل لوجستیک سل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کانال ځمکه د یوې لوزنامه لاندې راکړې و، او اوس یې څه د پاسه 490 کانال لپاره را سره بل لوزنامه کړې چې د دوی ځنې کسانې نه منی، خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللی دي. خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی، او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هر یک شنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د سوات پولیسو د رپورټونو تر مخه په تیره یوه اونۍ کې په دې سیمه کې دوه ښځې له خپل کورونو تر تښتېدو وروسته د غیرت په نوم وژل شوې دي. دا ښځې واده وې او عمرونه یې تر 40 کالو زیات وو. پولیس او د بشري حقونو فعالان وایي دا ناموسي وژنې نه بلکې پر ښځو د کورنۍ تشدد په نتیجه کې دغه وژنې شوې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په دغه پیښو په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې دوی تحقیقات کړي دغه مشر ښځې د کورنۍ تشدد نه مجبوره شوې او کور یې پرېښودې وو.
که یو زنانه فرض که د کور لاړه شي اوزي هم نو چرته بزي د حکومت په حق له هم داسې ادارې په کار دي داسې خلک په کار دي چې هغه غوله بیا تحفظ ورکړي او حکومت له په دې باندې هم یو سنجیده او ډیر دغه اکشن په کار دي چې کم وجنې کیږي د غیرت په نوم باندې چې دغه کسانو تک چې کم دي چې کم په دې کې ککړ دي چې هغه ته د قانون مطابق سزا میلاو شي او په قانون کې چې کم سزاګانې هغه له مختص کړی شوې دي هغه مطابق هغه ته سزا میلاو شي نو په معاشره کې به داسې قسم واقعیت چې کم دي د دې مخنیوي وشي.
په سوات کې ښځو ته تحفظ ورکوونکي سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال زیاتوي چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې دي او مجبوره ښځې خودکشي وکړي یا د کوره وځي چې وروسته یې رشته دار د غیرت په نوم ووژني. دوی وایي چې د ناپوهۍ له وجې زیاتره متاثره ښځې له حکومت مرستې نه اخلي.
چې کله هم یو زنانه د تشدد شکار شي په کور کې او هغه ته قانوني کاروایی ضرورت د مشوري ضرورت یا غي ته نفسياتي مشوري ضرورت نو هغه دي سوشل ويلفير افيس ته راشي چې کم قسم ضرورتي د مدد زنانه ته هغه به بالکل په ډور سټيپ باندې ورته مونږ پرووايد کوو او بیا کچا ته د تحفظ لپاره دارالامان ته تللی نو د دارالامان باره کې د خلکو په ذهنونو کې ډیر غلط پرسپشنز دي خو د چا په ذهن کې هم چې غلط خیالات اغي دي راشي په خپل ویني دا زه انتهایی محفوظ دی دلته کې د زنانا جان مال او عزت محفوظی.
د منګوري پولیس مشر ډي اس پي پیر سید زیاتوي چې پولیس د پاکستان هر وګړي ته قانوني تحفظ ورکوي. د ښځو د حقونو قانون باوجود زیاتره ښځې د پولیسو نه مرستې نه اخلي او داسې پیښې مخې ته راشي.
د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې کومه زنانا چې هغه د ظلم وغیرہ ښکار کیږي او هغه یا مخې ته سباله سې اني چیرې سباله زده او د دغه د ظلم ښکار کیږم هغه ته په کار داده چې په مقامی پولیس باندې اعتماد وکړي راشي پولیس خپل رپورت وکړي خو زیات تر زرنه تانی وغیرہ ته ناراضي او خبره پټه ساتي او هر کله چې خبره پټه پاتې شي نو هغه سباله د نقصان یو سبب جوړ شي. دغه شانتي کم نارینه وغیرہ چې دي یا د مونږ اکثر د ملزم ګروپ ورته وایو نو دوی زیات تر د پیغور وغیرہ د هغه ښکار کیږي او دا غي د وجه د جرم اغان سر چې د اگر نه ماکیږي.
پولیس وایي چې د یو انسان وجنه قانون په خپل لاس کې اغستل او د قانون سرغړونه کول جرم ده او عدالت ملزم ته د جرم ثابتیدو وروسته د قانون مطابق سزا ورکوي او په یادو دواړو کیسونو کې ملزمان نیول شوی او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکول کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کو وس هر څو غره نه ټول تی دي
زه په ګاډه الیکټډ پرسن په اغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي
حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنوري پر 1 لیسملیو د خپل غړو د استعفاګانو وعده پوره نه کړه. د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک یوازینی هدف د خپل مشرانو د درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا یو مخکښ وای دوی بروانه اونۍ د پی ڈی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په دیرشم د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د یو دیرشمې نیټې پورې استعفا ورکړي. غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي. نو دا دغه نیټه هم را ورسېده خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانې ورنکړي او وایي په مناسب وخت به استعفاګانې ورکوي. نو دوی فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پلے پنجا کلن مدہ پورا کری.
یہ استعفے دینے کی باتیں ہیں.
د دوی د استفاګانو ورکولو خبرې دي او اوس ویل کیږي چې په مناسب وخت په استفاګانې ورکوي. نو مناسب وخت به کوم یو وي؟ نو زه ګڼم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي. بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوري په یو دیرشم د حکومت په دې دریض د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د خیبر پختونخوا سینئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی. نو درتونکو میاشتې په لورم نیټ د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استفاګانو فیصله کیږي.
مخکېواله رسوواله راتلی شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي د باور کې عمران خان درنه وایي او چې د حکومت په اسوم او هغه درنه پاتې د حکومت عمر کې وو. دا رسنټ انتخاب را دي. نو دا رسنټ په انتخاب کې موږ د میدان خارجي نه سپری خو لري په الیکشن را روان دي. هغه کانټیسټ کول غواړي ته پی ڈی ایم د لورم تاریخ باندې میټینګ دی. دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل ناغه وي.
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی. نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي. نو په دې کې زیاتره چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي فشار اچي. د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګورئ نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه که د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخاباته وکړي. نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته اوچلې دا کدي د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي. نو دوی وچ مونږ به تش لاس پاتې شو. نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړي ده.
د ذکر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسې کړي او وایي د فروری په اخیره یا د مارچ په پیل کې به اسلام آباد لانگ مارچ هم کوي. د دوی دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی او دا حکومت راوستل شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او نوې پاک او شفاف انتخابات وکړي شي. خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپل دورونو کې مالی درغلي کړي. نو اوس دغه ګوندونه د جوړ جاری او د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا جلسی کوي او د استفاګانو دړکې ور کوي. خو حکومت پور سره چرته هم جوړ جاړي و نکړي او نه بورته درغلي معاف کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سالورو او د ګل یا دو شنبه په ورځ په دوه نیمو بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل او سو دریا شپږ سو وسلوېخت سلور سو شپږ نوي.
مشال ریډیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د مکرمې 12:30 شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پختن شورین تحریک کڑی وائی پرونی پکراچے کے دبشلشی وزیرستانی سوان نقیب مسیح دو غرسنگ دغڑو ارمان لوڑی اور عارف اسیر دتلین غنڈا جوڑا کڑی وچ دغه محل پولیس چاپا وہلا پر ڈز و تشدد کے دو غرسنگ دو غڑی زخمین کڑی دی بلخوا د کراچے پولیس وائی چھ د پی ٹی ایم غڑو بے د حکومت لئی جاسی پر سہراب گوٹ کے غنڈا کولا اور دی غرسنگ سلوے ختن نیولی دی دا ہم وائی چھ د غرسنگ غڑو پر پولیس ڈسی کڑی اور سلور پولیسان یہ زخمین کڑی په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ویلي چې د رسمنګ ډیویژن په دوسلی ډمډل سیمه کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي. چارواکو ویلي چې دا پیښه په داسې مهال شوې چې امنیتي سرتیري په ګسمه روان وو د پیښې سیمواري لچا نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له کورونا وایرس نه نور شپږشت کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې د وایرس له وجې د مړو شمېر یو لس زره شپږ سوه درې اتیا ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې لیکلي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس نور شپږ سوه پنځلس کیسونه ثبت شوي. د خیبر پختونخوا د صحت او د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد ویکسین باندې پاکستان ته راورسیږي او د فروری له درېمې یا څلورمې نیټې نه به د ورکولو مهم پیل شي. د برماز واکمن پوسټ نن سهار کودتا کړي او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتاره کړي دي. نن د پوسټ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې پر مهال د ثبات په مخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګوي. او کوسوو او اسرائیل باندې نن د یوې معاهدې لاسلیک کولو سره په رسمي توګه سفارتي اړیکې پیل کړي. دا کار د امریکا په مرسته د دواړو هیوادونو د یو بل په رسمیت پیژندلو تر لوستنې څو میاشتې وروسته کیږي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو اوریدل اوس راځو بلې موضوع ته. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني خبرو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي خو هغوی وایي د طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټپه نه دي درېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خنډ جوړوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه خو قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل شویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې د مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
د سالم احمد صالح رپورټو د خوست سلګونو اوسیدونکو مدني فعالانو د اتوار په ورځ یعنی پرون د افغانستان د جمهوري نظام او په هغه هیواد کې د تلپاتې سولې په ملاتړ یو سولهییز لاریون وکړ. لاریون کوونکو وویل د افغانستان د اوږدې جګړې حل له نورو هیوادونو سره نه دی، بلکې خپل افغانان کولی شي چې تیر تاریخ ته په کتو خپلې مسلې د خپل منځي خبرو اترو له لارې حل کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي چې د لاریون دی او ګډونوال په خبرو پیلېږي.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځیدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي، موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو، د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالب هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دواګیرې راشه په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژني، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ او لاریون دې وطن ته ګټه رسیږي نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملت څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي چې وژنې دې هغه علت ولې ولې وژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او وی ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي یا اکسس ټو انفارمیشن قانون د دې هیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې یا په سیمه کې پر غنیزو پروژو کې درغلي روانه ده، نو کولی شي د ځان پورو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې په دغه اړه معلومات حکومت ته وغواړي. دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو خوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړی چې دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیپل شوي وو. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. ته هم دې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایڈوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي. په دې اړه پند په لاس کې راوخلي په یو ساده کاغذ باندې ده. د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو په غې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غب کړو کسانو د مندلو لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړي د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رائټ انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي. دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دای په ذریعہ باندې باغ پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته دغه کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، خو قانون دی خو استعمال کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي. د کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لاري د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
سرنکار سمی الدین ارمان لپی خبر پونتونه د پی ایچ ڈی ڈگری اخستے نوموڑی پخپل مقاله کې په ابراهیمی ادیانو کې د مصلا جدوجہد اساسیات او علمی او تکابلی جائزه وړاندې کړې ده. ارمان د خپل دغه څېړنې په اساس وایي چې په موجوده حالاتو کې پښتانه د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عدم تشدد له فلسفې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي. زموږ همکار شاهین بنیری له ارمان سره د خبرو په بنیاد دا رپورٹ جوړ کړی دی.
سرنکار او لیکوال سمی الدین ارمان د جنوري په 28مه په پیښور پوهنتون کې د خپل تیسیس یا مقاله دفاع وکړه او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړ. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نړۍ کومو قانونو حکمرانی کړې، په هغه کې یونانیان، مسلمانان، رومن امپایر، برتانوي امپایر او امریکا مهم دي. دوی ټولو د واک تر لاسه کولو لپاره دوه لارې په کار راوستي دي، مصلا جدوجہد او غیر مصلا جدوجہد، او دواړه خپل تاریخ لري چې په خواوشا درې نیم زره کاله خور دی.
په يهوديت کې مصلا جدوجہد چې دی یو قسمه هغه ته تقدس حاصل دی، دا یو قسمه تیسس دی، یو بیانیه ده چې د دې بل بیانیه یا متضاد بیانیه د عدم تشدد په صورت کې یا نان ریزیسټنس په صورت کې د عیسی مسیح علی السلام او دغه د پیرویانو د طرف ناراضي. په اسلام کې بیا دا دواړه یعنی تشدد او عدم تشدد د دې چې کوم په انساني ټولنه کې کمزوریانی دي یا لوپ هولز دي، نو آغا د یو سنتیسس په شکل کې مخې ته راځي او جنگ په انساني ټولنه کې کچره لازمی شي او یو غیر معمولی صورت حال جوړ شي، نو د اغه د پاره به منهج ربانی سشي وي اسلام د دې تعلیمات ورکړي دي.
سمی الدین ارمان په خپل مقاله کې د انساني تاریخ د بلابلو مزاحمتي تحریکونو جایزه اخلي او وایي چې د عدم تشدد لاره د خپل حق تر لاسه کولو په اړه ځنې بدګمانه دي چې باید لری کړل شي. نوموړی د مسیحیت مثال ورکوي او وایي چې عیسی مسیح چې کومه د عدم تشدد فلسفه یا ضابط حیات دنیا ته ورکړې وو، هغه وروستو پورا رومن امپایر بدل کړ.
د عدم تشدد تصور د دې په باره کې عموما دا یو غلط فهمي ده چې یاره د انساني ټولنې تا کم یو د ارزښت وړ مقام د حکومت کولو یا د خپل ژوند هغه مرکزی نقطه جوړولو په لار کې ورکړه نه کوي. د هغه د پاره ما دا مثال راوړلو چې د عیسی مسیح علی السلام د رفع اسمان یعنی دغه د اسمان ته اوچته دو سلور سو کال بعد د اغه پیروکارانو دومره حد پوری دنیا متاثره کا چې رومن امپایر اغوی مسیحیت خپل سرکاري مذهب اغه وګرځولو.
د پښتنو په اوسنی سیاسي تاریخ کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان، خدای خدمتگار تحریک او د هغه د عدم تشدد فلسفه ډیره ورته لري. ځنې ناقدین وایي چې عدم تشدد د پښتنو د مزاج سره سم نه دی او بل دا چې له دغه لارې د حقونو خوندي کولو مبارزه نشي بریالی کېدی. خو سمیع الدین ارمان دغه بیانیه ردوي او وایي چې په موجوده حالاتو کې د باچا خان د عدم تشدد لاره نوره هم مهمه ګرځېدلې ده او که په سمه توګه عملي شي نو د حقونو مبارزه تر خپل مرامه په اسانه رسېدلی شي.
باچا خان تصور دا وو چې د وسلواله مبارزې د پاره چې کوم صورت حال پکار وی که هغه پوره نه وی نو بیا دا کوم قسمه نتایج راوړي او د غیر مسلح جدوجہد د پاره دا غي چې کوم حرکیات دي په دې باندې هم پوه وو. نو د افغان د اجتماعي هویت د پاره د اغوی تصور تر وسه پوری کومګه د ورکړې په ساحه کې دی اغه انالیسس کوو نو مونږ دې نتیجې ته رسیدو چې د تاوان په حق لباندې او د اجتماعي هویت د غټنې په حواله باندې د اغوی تصور پښتنو ته زیاته نه زیاته فائدہ رسولی شي.
د متحده هندستان په تاریخ کې موهنداس کرم چند ګاندی او خان عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړې ده او د سولیز مبارزې لپاره یې ولسونه مزاحمت او مبارزې ته راپارولې دي. آیا د عدم تشدد په اړه د دواړو نظر او طریقه کار یو دی؟ په دغه اړه سمیع الدین ارمان زیاتوي.
د باچا خان چې کوم د عدم تشدد فلسفه ده او د ګاندی جی کما د عدم تشدد فلسفه ده، ظاهر خبره ده چې د دې تھیم چې کوم دی هغه یو دی، خو د دې لپاره چې کوم بنیادونه په کار راوستل شوی دي نو هغه جدا جدا دي. ګاندی جی د مشرقي مذاهبو نه علاوه د خپل سیاسي تاریخ والے او د خپل مذهب نه دیتا اخلاقی قدرونه ورکړیو او د باچا خان د عدم تشدد چې کم تصور وو نو هغه د خپل مذهب نه او د آسمانی مذاهب نه دیتا اخلاقی او چې کم فلسفیانه بنیادونه دی هغه ورکړیو.
سیرنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتنو په ګډون د نړۍ ټول ځپلی شوي قانونه د فکر او عمل عدم تشدد ټولنیزو اصلاحاتو او مکالمې او مباحثې له لارې خپل خپل مزاحمتي تحریکونه پر وړاندې بوتللی شي چې مثالونه له وړاندې د انساني تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې مخې ته راغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلګونه او په پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې باوجود له دې چې پی ایچ ډی ډیګرانی لري بیروزګار دي. دوی حکومت غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر زیات دی، دوی ته نوکرۍ نشي برابرولی خو کوښښ کوي چې د کاروبار شروع کولو لپاره ورته قرضې ورکړي. اسرار عالم مومند پر دې موضوع دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګ ټر پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړی وای. دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري کې 118 پی ډی او په دې کې پوسټ ډاګم دی هغه اپلای کړي دا، ایجوکیشن کې 23 کړي دا، په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړي دا، په فزیکس کې 9 دی، پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې یی د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړي وای. دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د غټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې چې جواب بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډیر زیات ده. نو دا سره دې چې سروایوول ډېر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه د حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څباندې درې زره پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بې روزګاره دي چې څباندې څلور سوه یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بې روزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیو ته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او ځنو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بې روزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بې روزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
د ځوانانو ته تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. هر کال کې دوی په زرګونو ګریجویټس فارغېږي، نو ټولو لپاره خو ګورنمنت جاب چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بې روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي.